شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. احمد شیبریان په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. شمشاد زدران را سره په تخنیکي برخه کې مرستندوی دی. السلام علیکم. د بشر د حقونو د سار بنسټ د افغان ولسمشر لومړی مرستیال د بیان له ازادۍ په سرغړونه ملامته کړی. په خپل امرالله صالح وایي چې دی ملامت نه دی. تر خبرونو وروسته د دغو دواړو لوریو د څرګندونو جزئیات در سره شریکوو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې درویس پوځیان وژل شوي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي کابل ښار کې به په جرمونو د نورو تورنو کسانو انځورونه هم خپاره کړي. او د قرغزستان موقت ولسمشر صدیر جباروف د دغه هیواد په اساسي قانون کې د بدلون لایحه تصویب کړه. بشپړ خبرونه. د نیمروز چارواکي وایي خاشرود ولسوالۍ کې طالبانو د ملي اردو درویش سرتیری وژلي او درې نورې له ځان سره بیولي دي. د والي ویان بهرام حقمل ازادي راډیو ته وویل چې دغه سرتیری د دهمزنګ په نوم پوسته کې و چې تېره شپه طالبانو پرې برید کړی. حقمل وایي طالبانو له دغه پوستې نه ټول تجهیزات له ځان سره وړي. د دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. تېرو څو ورځو کې دا دویمه امنیتي پېښه ده چې له شلو ډېر امنیتي او دفاعي سرتیری پکې وژل کېږي. د چهارشنبې په ورځ د تخار بهارک کې د طالبانو جګړې له کبله ود ډېر امنیتي او دفاعي پرسونل وژل شوی وو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي لمړنۍ موندنې ښیي چې د تخار کې وړمه ورځ هوایي برید 12 ماشومان وژلي دي. کمیسیون نن په یوه خبر پاڼه کې وویل د افغان ځواکونو دغه هوایي برید د طالقانو په هزاره قشلاق سیمه کې پر یوه جماعت شوی چې ملا امام او 12 ماشومان پکې ټپیان شوي هم دي. خبر پاڼه کې راغلي برید داسې مهال شوی چې د طالبانو یوه ډله د جماعت له مخې تیرې ده او جماعت کې دننه ماشومانو ته تدریس روان وو. کمیسیون د ملکي کسانو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته د مرجوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. له دې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي وو تخار کې شوي هوایي برید کې ملکیانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بادغیس او ننګرهار ولایتونو کې نږدې 50 وسلوال طالبان وژلي دي. وزارت ویلي یو طالبان د بادغیس قادس ولسوالۍ کې سره ټول شوي وو چې ټول نن یو هوایي برید کې له منځه ولاړل. وزارت ادعا کړې چې وژل شوو کې ملا خیرالله او ملا خالق په نوم دوه ځایي قمندانان هم شامل دي. دفاع وزارت په یوه جلا خبرپاڼه کې ویلي چې د ننګرهار په خوږیانو او شیرزاد ولسوالۍ کې هم 28 طالبان وژل شوي دي چې شپږ یې پاکستاني اتباع دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي کابل ښار کې به په جرمونو د نورو تورنو کسانو انځورونه هم خپاره کړي. د وزارت ویان طارق قاریان رسنیو ته ویلي دغه چاره د امنیتي جلسې د لارښوونې له مخې کېږي او د تورنو په نیولو کې مرسته کوي.
د مجرمانو عکسونه د خپرېدو په حال کې دي. هدف یې دا دی چې خلک د هغه کسانو له څیرو سره بلد شي چې په ښار کې امنیت او نظم ګډوډوي او د نیولو لپاره یې له پولیسو سره همکاري وکړي.
له تیرو څو ورځو راهیسې د کابل ښار بېلابېلو سیمو کې پولیسو په جنایي جرمونو د هغو تورنو کسانو انځورونه خپاره کړي چې د دوی په باور د قانون له منګولو تښتېدلي دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دغه هیواد د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ شخړه کې لاسوهنه کوي. د دوی په وینا د دغې لاسوهنې ادعا د ارمنستان د ملي امنیت ادارې کړې ده او ویلي دي چې له افغانستان نه د آذربایجان د ملکي الوتنو له لارې وسلې او جنګیالي آذربایجان ته لیږل کېږي. بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي افغانستان د جګړې د قرباني په توګه د آذربایجان او ارمنستان د جګړې سوله ییز حل غواړي. خبر پاڼه کې راغلي دغه شخړه باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پریکړه لیک او د منسک ډلې د پریکړو له مخې هواره شي. د نګورنو قرباغ جلا شوې سیمې پر سر د ارمنستان او آذربایجان شخړو کې دواړو لورو ته سلګونه امنیتي کسان او ملکیان وژل شوي دي. د قرغزستان موقت ولسمشر صدیر جباروف د دغه هیواد په اساسي قانون کې د بدلون هغه لایحه نن توشیح کړه چې له مخې یې ولسمشریزې ټاکنې او پارلماني ټاکنې ځنډیږي. د قرغزستان پارلمان پرون دغه لایحه تصویب کړه. اساسي قانون کې له دې بدلون سره جباروف اجازه لري چې ولسمشریزو ټاکنو ته ځان نومان کړي. جباروف د خپل وسیال د تښتونې په جرم په یو 12 کاله بند محکوم و. نوموړی د اکتوبر د 3 ټاکنې وروسته د راولاړو شویو اعتراضونو پایله کې خوشی شو. نوموړی وروسته د موقت صدر اعظم او د حکومت د لومړۍ درجه چارواکي په توګه وټاکل شو. او په قطر کې د اوخس غلولو سیالي له څو میاشتنی ځند وروسته بیرته پایل شوې. دغه سیالي 13 فبروري میاشته کې د کورونا او بعد خبرېدو له کبله درول شوې وي. د منډې دغه سیالي کې تر اپریل میاشتې پورې زرګونه اوخان غلول کیږي او وړونکو کسانو ته په بیلابیلو کټګوریو کې له 2000 تر 2500 ډالرو جایزه ورکول کیږي. لوبه داسې ده چې اوخان په یو ټاکلي شوي واټن کې یوازې زغلی او تر ټولو ګړندی هغه جایزه ترلاسه کوي. دغه جایزه د اوخ خاوند په ګټه تمامیږي.
دا سجرړو ماښامنۍ خبري مچل اوري. د بشری حقوقو د سار نړیوال بنسټ او د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د ولسمشر لمړی مرستیال په یو مورد کې د بیان د ازادۍ په سرغړونه ملامتوي. د شاغلی صالح د دفتر د رسنیو د برخې مسؤل رضوان مراد وایي
منفی تبلیغات به اساسه اوازې له دښمن سره همکاري دو په دې حساس شرایطو کې دا ډول همکاري مخبېتونه ویل شي.
واشنگتن ته د حقیقت موندنې د تللي پلاوی مشر د افغان سفارت د یو دیوال د جوړېدو په چارو کې د لکونو ډالرو د اختلاس تور پورې کوي.
یو بیخي زیات مصرف راشي نو دغه د 2000 نه تر 3000 امریکایي ډالرو پورې راځي. د دې خیر زیات ناراضي.
پاکستان ته مو د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس په مشرۍ د تللي پلاوی سفر څارلی او د خبرونې په وروستیو کې به واورئ چې په خوست کې خلک د واټساپ په څیر له نوې ټکنالوژۍ څرنګه ګټه اخلي.
دا ډیر بریالی ده ځکه چې په امریکا کې وي په انډیا کې او پاکستان کې چې زموږ د کورنۍ غړي هلته اوسیږي په ضرب د یوې دقیقې کې له ټولو خبر شو.
د بشر د حقوقو د څار نړیوال بنسټ د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال د هغو کسانو په ګواښلو تورن کړی چې په تخار ولایت کې د ماشومانو د تلفاتو په اړه راپورونه ورکړي دي. امرالله صالح په دې اړه غبرګون څرګند کړی دی. مخکې تر دې چې د دې جزئیات تر سره شریک کړو، د بشر د حقوقو د څار د بنسټ او د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون څرګندونې د دې موضوع په اړه له کابله د خان محمد سین پوراپور کې
د بشر د حقوقو د سار نړیوال بنسټ د یوې اعلامې په خبرولو سره ویلي خاغلی صالح هڅه کوي څوک چې په دغه حمله کې د ماشومانو د تلفاتو په اړه خبر ورکوي غلی کړي. د آسیا لپاره د دغه بنسټ د مرستیالې پاتریش ګاسمن په خبره افغان دولت باید هغه کسان چې د خاغلی صالح په سپارښتنه نیول شوي ژر خوشي کړي. دا په دې برخه کې بې پرې څېړنې غواړي. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان هوایي ځواکونه د تخار ولایت د تعلقان د هزار قرلوخ په سیمه حمله وکړه چې په اړه د والي د ویان او د عامې روغتیا د رئیس په ګډون یو شمېر سیمه ییز مسؤلین وایي چې په دغه حمله کې ملکي خلک په 13 ماشومان وژل شوي دي. خو د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په خپلې ټویټر پاڼه د ماشومانو مړینه رد کړې او ویلي دي چې په دغه حمله کې هغه کسان وژل شوي چې 13 ورځې پر امنیتي ځواکونو حملې کړې دي. صالح دا هم لیکلي چې له دغو کسانو یو نیول شوی دی. خاغلی صالح او نورو مسؤلینو تر اوسه د نیول شوي کس هویت نه دی افشا کړی. بلخوا د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د خاغلی صالح د لیکنې په اړه ویلي چې د ګواښونکي لهجې په اړه باید څېړنې وشي. د دغه کمیسیون یو مسؤل ذبیح الله فرهنګ آزادی راډیو ته وویل
آزادی بیان دستاورد بزرگ است برای نظام سیاسی
و د افغانستان د سیاسی او حقوقی نظام لپاره د بیان آزادی لوی لاسرورنه ده. هیلمن یو چې ویل او عمل د اساسی قانون په چوکاټ کې وي. زموږ تمه ده چې د ګواخون کې لهجې په اړه څېړنه وشي.
په دغه حمله کې د تلفاتو په اړه د راپورونو لخبرېدو وروسته 13 ورځ د افغانستان د دفاع وزارت وویل چې د ملکی کسانو د وژل کېدو د ادعا د سیړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. د آسیا په چارو کې د بشر د حقونو د سار د نړیوال بنسټ مرستیالې ویلي افغان حکومت په ورته مواردو کې د حقیقت موندنې د پلاو په ګمارلو کې کمزورې سابقه لري. د افغانستان د دولت دنده ده چې د خپلو ځواکونو لخوا د جنګي قوانینو د ماتولو په اړه ارزونې ول شوي دي.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په ټویټر کې لیکلی دی چې د وژلو د ازادۍ، د برمته کولو د ازادۍ، د ځورولو د ازادۍ، د جنسي تیري د ازادۍ، د غلا د ازادۍ، د عام وژنې د ازادۍ، د عامه ځمکو د غصبولو د ازادۍ، د اخاذۍ د ازادۍ او د ازادۍ د مدافعانو د زندانی کولو د ازادۍ ضد دریشو. موږ د ده په وینا قانوني ازادۍ او ازادۍ نه غلي کوو. د ښاغلي صالح د دفتر د عامه اړیکو او د رسنیو د برخې رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې څېړنې روانې دي، خو حکومت ته د ده په وینا منفي تبلیغات د منلو نه دي.
د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال څرګندونې د تخار د پیښې په اړه د هغه معلوماتو پر اساس دي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا او هلته د افغان چارواکو لخوا ورکړ شوي دي چې په دغه بمبارۍ کې ملکیانو ته په خاص ډول ماشومانو ته کم زیان نه دی اوښتی. هلته جګړه شوې ده، دا سمه ده، هلته انفجارات شوي دي، نو په دې اړه بیا امنیتي ځواکونه خپلې څېړنې هم کوي چې هغه معلومات دقیق شي. اما دا چې شایعات یا منفي تبلیغات د افغان امنیتي ځواکونو د بدنامولو د ازهانو د مخشوشولو لپاره کېږي، د صالح صاحب د خبرو ډېر زیات تمرکز په همدې باندې دی. هر څوک چې وایي چې افغان امنیتي ځواکونه ملکیان وژني یا افغان امنیتي ځواکونه له قانون څخه سرغړونه کوي، نو که شایع یا اوازې خپروي راد شي ثابت دی کړي، که ثابتولی نه شي نو باید ځواب وایي. ځکه موږ داسې فکر کوو، دا خبره د هر افغان دریز دی چې منفي تبلیغات بې اساسه اوازې له دښمن سره همکاري ده او په دې حساسو شرایطو کې دا ډول همکاري مخه باید ونیول شي.
له ښاغلي مراد نه په مننې له بې خبرتیا وروسته نیمروز ته مخه کوو چې هلته تر شلو ډېر افغان سرتیري وژل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نیمروز د ولی ویان بهرام حقمل د خاشوت په ولسوالۍ کې د ملي وردو د درویش سرتیرو د وژلو خبر ورکړ. دا پوځان د دهمزنګ په سیمه کې د طالبانو د برید پر مهال وژل شوی دي. د ازادي راډیو خبریال حفیظ نورزاد د دې پیښې په اړه نور معلومات راکوي.
د نیمروز د چارواکو د ولایت د مقام بهرام حقمل په خبرې دی وویل چې تېره شپه په دې برید کې د ملي اردو پر قرارګاه باندې چې شپږ ورځې سرتېري هلته اوسون درلوده، طالبان برید وکړ چې په پایله کې درویشت کسان یې وژل شوي دي او درې کسان نور یې اسیران شوي دي. دی زیاته کړه چې نورې کوم وسلې چې هلته په دې قرارګاه کې اوسون درلوده د طالبان د ځان سره وړي دي. طالبان ویلي دي دغه پیښه دویم تایید کړي دي، ویلي دي چې په دې قرارګاه کې اضافه تر شپږ ویشت کسان ملي اردو سرتېري وژل شوي دي او اضافه تر لس کسان نور هم اسیر شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په څونه یو کې دریم افغان پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار تر سفر وروسته د ولسي جرګې د مشر میر رحمان رحماني په مشرۍ هیئت نن اسلام آباد ته ورسید. د دې هیئت د لیدنو کتنو په اړه له اسلام آباد څخه د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال طاهر خان ناور.
د افغانستان د ولسی جرګې پلاوی چې پاکستانیان وایي ولس کسیده دی، مشري د ولسی جرګې د مشر رحمان رحماني دغه برغاړه ده اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د ملي اسمبلې سپیکر مشر اسد قیصر ورته په هوایي ډګر هرکلی ویلی و. د هغې وروسته بیا د نن د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره خبرې هم دي. بیا نن شپې مېلمستیا ده د پاکستان د پاکستان چې کوم سپیکر دغه لخوا، او بیا سبا د پاکستان او د افغانستان د پارلماني رسمي سپیکرانو مشرانو او سره د دواړو غاړو چې کوم پلاوی دي د هغوی خبرې هم دي. لسته اسلام آباد سره نږدې د بوربن چې د امري سره نږدې یو ځای دی، سیاحت مرکز دی، هلته د دې دواړو غاړو خبرې دي رسمي. او د دغه خبرو په اړه باندې ویل کېږي چې د پاکستان او افغانستان د پارلمانونو او دغه رنګ د پارلماني غړو مابین هغه تعلقات اړیکې د هغې ښه کول دي. ماضي کې به دغه رنګ سفرونه رسمي وو د دواړو غړو د پارلمان د غړو به مو مشرانو به مو خو بیا چې کله اړیکو کې ترینګلتیا وه او تعلقات خراب وو، نو دغه د پارلمان د دې حياتونو د دې به هم سفرونه هغه غیزمن شي او نو د دې متفق سفر کیږي. او بل د دې سفر په څنګ کې یو بل اسلام آباد کې دوره زی روس د پاکستان او د افغانستان د سوداګرو د هغوی کانفرنس هم دوره زی جوړی دی د افغانستان د سوداګرۍ وزیر په هم غیر راځي او دا د پارلیمان د افغانستان د کمپلاوی دا به هم پاره کې د ډوډۍ او پاره کې ډیر موضوعات دي ترانزیت کې کوم مشکلات دي په هغه باندې به خبرې کیږي. د دوه غاړو ترمنځ تجارت ډیر کمزورې شوی دی هم دغه کانفرنس یو موجوده پاکستان وزیر اعظم به هم دغه دورځنی کانفرنس چې کوم اولنۍ غونډه ده افتتاحي هغه ته به وینا هم کوي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ولسی جرګې د حقیقت موندنې پلاوی چې په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت د یو دیوال په جوړولو کې د فساد د ارزولو په خاطر امریکا ته تللی وای د دغه دیوال پر جوړولو څه باندې یو نیم میلیون ډالر لګیدل دي. حال دا چې په امریکا کې په دې ډول دیوالونو له درې لکو امریکایي ډالرو ډیر نه مصرفی شي. خان محمد سین له کابل راپور لري.
د ولسی جرګې د حقیقت موندنې پلاوی چې په امریکا کې د افغانستان د سفارت د یو دیوال په جوړولو کې د فساد د ارزولو په خاطر امریکا ته تللی و افغانستان ته راستون شوی دی. د دغه پلاوی مشر جاوید صافی ازادي راډیو ته وویل د دغه دیوال په جوړولو کې د ملي تدارکاتو قانون په پام کې نه دی نیول شوی. خاغلی صافی وویل د دغه دیوال پر جوړولو له درې لکو ډالرو نه زیات لګښت نه راځي. حال دا چې شاوخوا یو نیم میلیون ډالر پرې لګول شوی دی. د ده په خبره د دغه دیوال پر لګښت په امریکا کې یو نوی کور جوړېدای شي.
پنځلس لکه او شپږ اتیا زره امریکایي ډالرو په اندازه باندې چې دغه یو اوچت ترین نرخ دی په دغه باندې د سفیر لخوا د یو شرکت سره امضا شوی دی چې د هغې نرخ په ټلیفون باندې اخیستل شوی دی. مارکیټ ریسرچ مې وکړ، د کمپنیو سره مې خبرې وکړې. په دغه دیوال باندې چې هغه بیخي زیات مصرف راشي نو دغه د دوه سوه زره نه تر د درې سوه زره امریکایي ډالرو پورې راځي. د دې څخه
خاغلی صافی وویل دغه دیوال اویا متره اوږدوالی لري او عادي ساختماني مواد پکې کارول شوي. سربیره پر ولسی جرګې په امریکا کې د افغانستان د سفارت د دیوال د جوړولو پر لګښت د افغانستان مدني فعالانو هم انتقادونه کړي او د دې ساختماني چارې د لګښت ځانګړتیاوې غوښتې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر ولرو، خو مسؤلینو یې په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ تاکید کوي چې حکومت دې د معافیت فرهنګ پای ته ورسوي او د فساد پر وړاندې دې مبارزه جدي کړي. د دغه بنسټ غړي عزت الله ادیب د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل عدلي او قضایي ارګانونه باید په امریکا کې د افغانستان د سفارت د دیوال د لګښت موضوع په بشپړ بې پرېتوب وسیړي.
څرنګوالي باید د دوسیې د هر قدم په اړه باندې معلومات وړاندې کړي او خلک ترې آګاه کړي. کله چې د دوسیه محاکمه ته ځي د محکمو ترمنځ هم باید خلکو ته د قضیې په اړه باندې معلومات ورکړل شي. دا ټول هغه شوینه دي چې باید په ډېر جدیت سره وڅېړل شي د معافیت نه کار وانه خستل شي.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې ډېر ځله د افغانستان په دولتي ادارو کې د فساد په شتوالي انتقاد کړی او له افغان حکومت یې په کلکه غوښتي چې د فساد د لمنځه وړلو لپاره د هڅې تیزې کړي. خو افغان حکومت بیا ویلي چې د فساد پر ضد جدي مبارزه روانه ده. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د نړۍ په لویو جګړو کې لشکيلو خواوو غوښتل چې جګړه ودروي او اجازه ورکړي چې له کورونا سره مبارزه وشي. سرمنشي د افغانستان، لیبیا، ناګورنو قرباغ او نورو سیمو یادونه کړې چې د کورونا وبال خپرېدو سره سره د جګړو اور پکې بل دی. اسمت څاروان راپور لري.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په افغانستان او د نړۍ په څو نورو جنگ ځپلو هیوادونو کې د اوربند غوښتنه وکړه. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور لمخې سرمنشي له لیبیا رانیولې تر افغانستان او ناګورنو قرباغ پورې د نړۍ په لویو شخړو کې د اوربند غوښتنه وکړه او خبرداري ورکړ چې که جګړه دوام وکړي ګټونکي به د کورونا وباوي. سرمنشي له اسوشيتد پريس خبري اشن سره په مرکه کې وویل د کورونا وایرس د بحران د مخنیوي او د نړۍ نورو جدي ستونزو ته د پام اړولو په خاطر د جګړو د درولو لپاره خپل هغه غوښتنه تکراروي چې د مارچ په 23مه یې کړې وه. د وویل د نړیوالې ټولنې پراخ ملاتړ ته اړتیا ده، د هغو ټولو پراخ ملاتړ ته اړتیا شته چې د جګړې پر شکیلو خواوو اغیز لري چې د کال تر پایه جګړه ودروي او پام د کورونا وبا مخنیوي ته واړوي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش پرون خبرداری ورکړ چې ممکن په افغانستان کې په کورونا د اخته کېدونکو کسانو شمېر یو وار بیا ډیر شي. د وویل د کورونا وایرس له لومړي پړاو سره ښه مبارزه وشوه، خو که اوس بیا د کورونا مثبتې پیښې ډیرې شي باید د مخنیوي لپاره یې تدابیر غوره شي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د نږدې 140,000 تنو د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوي او څه باندې 1,500 تنه ورڅخه مړه شوي دي. خو باور کېږي چې په افغانستان کې شاید د کورونا مثبتې پیښې او ورڅخه د مړینو شمېر تر دې ډیر وي. ګوترش ویلي چې د اوربند په اړه د لومړۍ غوښتنې ته د ملګرو ملتو 180 غړیو هیوادونو تر 800 ډیرو مؤسسو او 60 وسلوالو ډلو مثبت ځواب ورکړ او موقت اوربند ومانه، خو لا هم په یو شمېر سیمو کې ورانکاري عناصر یا بې اعتمادي د اوربند مخه نیسي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ملګرو ملتو له بیا بیا غوښتنې سره سره اوربند نه دی پکې ټینګ شوی. نږدې یوه نیمه میاشت پخوا په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې پیل شوې او ډېره تمه وه چې په لومړي پړاو کې به یې پر اوربند سلا وشي، خو داسې ښکاري چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان د سولې له اصلي خبرو لا ډېر لرې دي. سرمنشي ویلي چې په افغانستان کې جګړه لا زیاته شوې خو لږ تر لږه په دې هیواد کې د سولې خبرې پیل شوې دي.
په راپور کې مو د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په وینا واورېدل چې وی ویل که جګړې ادامه لري ګټونکي به د کورونا وباوي. د کورونا وبا یو ځل بیا د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د مناظرې سرټکې شوه. دغو انتخاباتو ته تر دوو اونیو کمه موده پاتې ده. تر ټاکنو مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ده سیال جو بایدن وروستۍ مناظره تیره شپه وکړه. نور کوم موضوعات په دې مناظره کې څیړل شوي دي؟ د احمد تکل په راپور کې اورو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن پرون د اکتوبر په 22مه نیټه په خپله وروستۍ مناظره کې چې 1.5 ساعت دوام وکړ برخه واخیسته. دوی د لومړۍ مناظرې پرتله دا ځل ډیر نرم او آرام و، ځکه له نویو اصولو سره سم یوازې د هغه کاندید مایکروفون لګېده چې خبرې یې کولې. ولسمشر ټرمپ چې په اکثرو نظر پوښتنو کې تر خپل سیال وروسته دی د کورونا وایرس پر ضد د خپلې ادارې د مبارزې ستاینه وکړه. د مناظرې لومړنۍ موضوع هم همدا وه. هغه وویل متحد ایالات اوس دا زده کوي چې له کورونا وایرس سره ژوند وکړي او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې د دې وایرس پر ضد واکسین به د کال تر پایه جوړ شي.
له کرونا سره مبارزه کوو او په جدیت سره کوو چې اوج ته یې رسیدلی یو. په فلوریډا کې دا اوج پای ته ورسید، په ټیکزاس کې هم اوج ته رسیدلی وه، خو نور وضعیت هسې نه دی. په ایریزونا کې هم د دې ناروغۍ له اوج سره مخامخ شو خو پای ته ورسید. په ځینو نورو ځایونو کې مو هم د دې وایرس زیاتوالی او اوج لیدلی چې ډېر زر به پای ته ورسیږي. واکسین را روان دی، جوړ شوی دی او په راروانو څو اونیو کې به اعلان شي.
ترامپ په خپلو خبرو کې غوښتنه وکړه چې د اقتصادي فعالیت د دوام لپاره ورځنی کاروبار باید دوام وکړي. د ترامپ سیال جو بایدن په ځواب کې ویل چې د کورونا وبا د خپرېدو په حال کې ده، خو ترامپ د ده په وینا پر روان تیاره ژمي کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو د مخنیوي لپاره هیڅ پلان نه لري.
دا هماغه ښاغلی دی چې تاسو ته یې ویلي وو د ایسټر تر جشن د 2000 کال تر اپریل میاشتې پورې دا بحران پای ته رسیږي. دا هغه سړی دی چې تاسو ته یې ویلي وو ورخطا کېږئ ما تر دوبي پورې د دې بحران پای ته رسیږو. موږ اوس د یو تیاره ژمي پر لور روان یو. تیاره ژمي د هیڅ سرګن پلان نه لري. داسې کوم لرلید نشته چې اکثریت امریکایان به د راتلونکي کال تر نمایي واکسین شي. 200,000 امریکایان مړه شوي دي. هغه څوک چې د دې مړینو مسؤول دی نشي کېدی د امریکا د ولسمشر پر څوکۍ پاتې شي.
بایدن د ترامپ هغه تورونه هم رد کړل چې ګنې دی د کورونا د مخنیوي لپاره ټوله امریکا قرنطین کوي او زیاته یې کړه چې دی غواړي د دې ستونزې پر وړاندې علمي چلند وکړي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په دریمه نیټه ترسره کیږي، خو نسبتا لږ امریکایان تر اوسه د رایه ورکولو په برخه کې ذهنیت نه لري. نظر پوښتنې ښیي چې ولسمشر ترامپ تر دې دمه د خپل سیال پخواني مرستیال ولسمشر بایدن پرتله په سلو کې اته وروسته دی. د ټنسي ایالت په ناشویل ښار کې له پرونۍ مناظرې مخکې شاوخوا 40 میلیونه امریکایانو خپلې رایې مخکې له مخکې کارولي دي چې پخوا تر دې ساری نه لري. ترامپ په بېګانې مناظره کې همداراز خپل سیال یو فاسد سیاستوال وباله او په وار وار یې وویل بایدن او د هغه زوی هنټر چې د اوکراین د انرژۍ په کمپنۍ کې د ډایرکټرانو د بورډ د مشر په توګه کار کړی په فساد کې ښکېل و. بایدن وویل چې د ده زوی هیڅ غلط کار نه دی کړی او په ځواب کې ترامپ ته په خطاب کې وویل چې څنګه د اوکراین په قضیه کې استیزا شو. بایدن هم خپلو لفظي حملو ته دوام ورکړ او د ترامپ د بهرنیو کاروباري اړیکو او همداراز د مالیو په برخه کې د ولسمشر پر اجراءاتو شک څرګند کړ. د ترامپ او بایدن په مناظره کې په امریکا کې د نژادي مسایلو یادونه هم وشوه او په دې ترڅ کې بایدن ولسمشر د نژاد پالنې په پارونه تورن کړ، خو ترامپ یې په ځواب کې وویل چې د له ابراهام لینکن پرته چې په امریکا کې یې مریتوب لغوه کړ د ټولو پخوانیو ولسمشرانو پرتله د تورپوستو لپاره زیات کار کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبري مجلې وروستیو ته رسیدلې یو افغانستان له خطرونو او ناببره پیښو ډک هیواد دی. دلته کورنیو د بیړنیو پیښو پر مهال د یو بل له حاله د ژر خبرېدو لپاره اوس د آنلاین ټکنالوژۍ کارولو ته مخه کړې ده. زموږ خبریال احسان آریان په خوست کې له یوې کورنۍ سره په دې اړه د دوی په تجربه په دې راپور کې شخېدلی.
لکه اختر په دې حالاتو کې موږ د ګروپ کال نه د ګروپ مې
لاهور شاه افغان نومېږي. د کورنۍ د غړو شمېر یې له سلو پورته دی او په خبره یې ځینې د هیواد په یو شمېر ولایتونو او ځینې نور بیا د سوداګرۍ او زده کړو لپاره له هیواده بهر تللي. دی وایي په کور کې د ډېرو غړو لرل نیکمرغي ده، خو د افغانستان په تر هیواد کې له ځان سره ګڼې اندېښنې هم لري. ښاغلی افغان وایي کله هم چې بریدونه، چاودنې، ترافیکي یا نورې بیړنۍ پیښې رامنځته کیږي د کورنۍ هر غړی سترګو ته درېږي او غواړي چې زر تر زره یې له حاله خبر شي. نوموړی وایي پخوا به په بیړنیو حالاتو کې دوی د کور د هر غړي احوال د ټلیفون له لارې اخیسته.
مخکې به موږ د کال له لارې چې د موبایل له لارې د دوی سره خبرې کولې، نو هغه به وخت به هم نیو چې هغه د یو ساعت د یوې ورځې وخت هم ځینې وختونو کې نیولی دی، مصرف به مو ټول به نه خبرېدو.
لور شوایی په کور دننه او له هیواده بهر اوس د کورنۍ د ټولو غړو او خپلوانو ترمنځ په واتس اپ او نورو آنلاین پروګرامونو کې ګروپونه جوړ کړي چې په بډنیو حالاتو کې د یو او بل حالاتو په چټکه توګه ځانونه خبروي. نوموړی د خپلې دغې تجربې په اړه وویل:
دا ډیره بریالی ده ځکه چې موږ په کم وخت کې کړی شو په امریکا کې، په انډیا کې او پاکستان کې چې زموږ د کورنۍ غړي هلته اوسېږي، په کم وخت کې په ضرب د یوې دقیقې کې له ټولو خبر شو.
له لسیزو راهیسې د خوست د ډیرو کورنیو غړي په عربي هیوادونو او نوره نړۍ کې په خورۍ او مزدورۍ بوخت دي. هغه مهال چې ټلیفون او انټرنیټ نه وو، د لیکونو او ثبت شویو کسټونو یا پټو استول یې له کورنیو سره د تماس یوازینۍ لاره وه. ګلنور خان زدران راته د هغه وخت کیسه کوي چې له هیواده بهر مسافر څنګه د خپلې کورنۍ سره په حال احوال خبرېدل.
د فامیل هر غړی به په دې کیسټ کې به ورته سلامونه ویل او د هر څه شي خبر به ورکولو. کا په فامیل کې به ماشوم پیدا شو او کا په کلی منطقه کې به مړه شوی و، له به هم خبرولو. دا کیسټ په دوه میاشت کې، په درې میاشت کې دوی ته رسېده.
افغانستان چې په طبیعي او ترافیکي پیښو سربیره پکې امنیتي پیښې، چاودنې، بریدونه، نښتې او جګړې د هرې ورځې کیسه ده، ډېر خلک د پیښو پر مهال د کورنیو د غړیو د خوندیتوب په اړه اندېښمن وي. خو اوس چې د انټرنیټ سهولت په زیاتېدو او په خلکو کې د ټولنیزو آنلاین شبکو کارول په پراخېدو دی، ډېرې کورنۍ په سختو شیبو کې د همدې شبکو له لارې د یو بل په حال احوال ځانونه خبروي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبد الله د غزنی له مقر ولسوالۍ لیکي: د مقر ولسوالۍ معارف د دولت مخالفانو لخوا فلج دی، دولت یې غم مخوري. کلیوال مخلص د پکتیکا لشکین څخه لیکي، افغان حکومت او طالبان باید پر نظام خبري وکړي. ټوله خبره هم داده. دانش افغان لننګرهار لیکي، د بمباروي په وخت باید ډیر احتیاط وشي. نظام الله ساپیل کونړ لیکي، هغه ورځ به کلوي چې له یوې رسنۍ هم د مرجوب لی خبر وانوریدل شي. عبدالعزیز غالب له هلمند لیکي، کورونا لا هم شته، باید جدي ورته ووسو. سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو لیکلي دي، د سولې لپاره باید هڅې چټک شي. خپلواک ساپیل علي شنګ لیکي، طالبان سوله نه غواړي ځکه بهانې لټوي. بصیر هلمن له کابل لیکي، له طالبانو او دولت د تماس له ډلو غواړو چې ژر تر ژره موافقې ته ورسي.